د سهار 8 بجې سوې. سهار مو په خیر او په سلامونو مو د خبرونې ته هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 14 د اگست میاشتې 10. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه خبرو، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوري. یو راپور دا دی چې پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 90 ماشومانو پیل کړي، وروسته به معسولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومن شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 343 میلیونو ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د وسوسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسی او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروستا د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضايي حریم تړلی دی. تبدسل کې دا چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ شي پای ته رسیدلی دی. د نایجیریا نوی واکمنانو په یو اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوخت دي، د نایجیریا هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضايي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې وخت د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقات ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څېړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغور سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 900 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپورې ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعت کې نه ولي او راته کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پریښې توهینون کې الفاظ کارول ول خپل وطن ته نه زیدلته چې کوي.
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې د بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د دې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو، دوی دې ته منتظره ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغله شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دی او زه دا ګڼم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کار دا ده چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ټک د هغوی مخالفت دي یا د هغوی د یارې دلته را تښتېدلي دي، خو په طالبانو ډېره ذمہواری جوړېږي.
شغله شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1000 تنه افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر 40 ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال اداره د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات یې د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي، خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي ویشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 1500 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له آسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې آسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالي ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان د خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له آسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دم یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت مخلان خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دغه مخام باران څه ودا سیلابونه راغلی دي، د لنجری وړي دي او نورې واګیګانی وړي دي او همدغه یوې بسته کې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ
سلام علیکم. د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام، زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته، سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې تاسو دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل وشتن کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی سي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغه سره بیکار کو اوس دوی ټول بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مړه ته لاس ونیسي او هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم کوار کړو خطر خه کوار نه کړنو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته دی او ډیری بیلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی طبعاً چې هر څه ته به ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه طبعاً یا په بیرون وي کله ناکله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تغاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی وه طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دې کې څومره تغییر راغلی وه
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې هغه اقل یو کار درلودو یو خیاطي به یې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کوله عاید یې درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي هته ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې آیا په دې امید وې چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې سوې وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارشګا ته تللی وم هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې نو هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سیندرخون وتړئ دوی ډېرې خفه وې دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله دوی ویلې چې موږ بل دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولی په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د مارویو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپله دوی ته په مالي برخه کې کومک نشي کولی پیسې نشي ورکولی ګټه وټه یې نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپله کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدو هم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندار مشرانو ویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته روړي خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، د اقل یو څه میاشتني او ورځني عاید بل هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پرې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفایی اندیښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ ته تاوتریخواله رامسته کیږي. کله چې تو ګوري چې حوالہ دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي، 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خت دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سارا کراوزي او کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري په واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړي دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. د خپل ک شل روپۍ ډېر شو، په 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووزي.
د یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج موتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوند کې د سی میرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرات باندې کینی بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته، د هتا ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقلي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ادي اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% نه وي، بیخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوی خبره وي په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو څکه هغه ویل و چې د کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکی ورته ارزان پای اخلم، به مې وړو کې زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي، مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا سړی ستا پیسې روی رکی دا به څومره ښه وي.
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني هغه به یې ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه کې ټول وي. که ژوند کې یوه ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېرې زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
حقیقت کې له څه نه ډارېږي؟ اول دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقونه دوی بوسي او قرار بوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلابه مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلابه مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې اوږمر شوم، او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221440. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ.
پښتو
لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د الیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي، چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت، یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه، یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي، هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، د سپورت بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو ایس دوه دوه ایس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو ایس دوه دوه ایس دوه، همدارنګه د برون د یو ایس دوه درې ایس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو تن ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو ایس دوه دوه ایس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تکاو جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیج په لاندې د سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پیش پل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوه دي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د پخوا فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چرچک مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نه شي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک فشار وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکسان او همدارنګ د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټی نورمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د 12 زیاته کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحي جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چست سره استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سرتور ته دی. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه کیا وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه د سانتیګریډ دی. منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هوښه کوون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې اتصالې دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سي ان 2 ایچ ان 2 سی ان ایچ 2 ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوې ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري ده په عمومي ډول د اکتیلونو ساختماني ایزومیري هغه وخت منځته راځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې فرټلاینز په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نوم ایښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنې ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفي نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایښودو ټکي ډېر سره یو سره نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیې څخه یعنې د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ ساکټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادیږي، چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن CH2O سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیین شوی او د مرکب د نوم د مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم مشهودنه او ځانګړتیا نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.